د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو زحمت شي برخور بیم. تخنیکی چارې امان امیرزای مختوری. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې خبري شي، د کابل په ګډون د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي. وړاندې مو کابل ته ورولو او په دې شار کې د تیر شپې د زوروري چاودنې له امله د سر او مال لاوشت او زیانونو مو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاری وساتي. او پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل. بشپړه خبرونه. امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې د شار د ګڼ شمیر ملکیانو د استوګنې په سیمه کې د دې حمله تر سره کېدل انساني ژوند ته بې اعتنايي څرګندوي. په کابل شار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 4 سوی ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایند وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سوي کې 48 ښځې او 21 کوچنیان دي.
در حدود 400 تن از همتنای ملکی ما
زموږ له ملکی هوادوالو څخه شاو خوا 400 کسه ټپیان سوي دي چې پکښې 48 شدي او 21 کوچنیان دي. لدې مخکې د کابل امنیه قومندانۍ د اتو کسانو د وژل کېدو او 128 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی وو. دا پیښه د شپې د یوې بجې شاوخوا د کابل ښار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه. د کابل د امنیه قومندان وایي چې یو لاری موټر چې د چاودیدونکو موادو ډک وو د کابل ښار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې وچاودید. د چاودنې پړه تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. سرتاج عزیز وایي هیواد یې هیله مند دی چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان له رامنځته سوي تاریخي فرصته ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي عزیز دا څرګندونې پرون د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال وکړي. نوموړي همدارس د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې اړه مرسته وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي غنی د پښې جراحي عمل په بریالیتوب سره ترسره سو. د همدې اعلامیې له مخې ډاکټرانو د ولسمشر روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. محمد اشرف غنی د یوې اونۍ راهیسې د جرمني په یو روغتون کې تر درملنې لاندې وو. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی د ناروغۍ په اړه په ځانګړې توګه څه نه دي راغلي. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو کار پریښود. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خپور کړی دی، د دوی پخوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمیر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمیر مشرانو مخالفت وکړ. او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل. دا برید د شمالي وزیرستان د داخل په سیمه کې سوی دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او د طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل سوي دي. دا هلیکوپټر پرون د پاکستان په شمال لویدیځ کې نسکوره سوی ده. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي ویلي په پیښه کې وژل سوي ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منصوبین دي. پاکستاني چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکونکي چې ټپي سوی وو د ژغورنې لپاره ګلګت ته روان وو. په وژل سوي کې پوځي ډاکټران، پیلوټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د پولیسو د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 170 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندلي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د یو مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د داعش د مشر هغه کونډه چې په مې میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوې وه عراقي چارواکو ته وسپارل سوه. نسرین اسد ابراهیم چې په ام سیاف هم مشهوره وه د ابو سیاف میرمن ده. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالی چارو متخصص و چې په سوریه کې په مې میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په بې ساري عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکي کردستان سیمې د کورنیو چارو له وزارت سره ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د ام سیاف انتقال د قانوني ډیپلوماټیکو استخباراتي او امنیتي غوښتنو په پام کې نیولو سره سوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په ښار اربیل کې چیرته چې ام سیاف په توقیف کې وه دا ډیره همکاره وه او د داعش د فعالیتونو په اړه یې پټ معلومات ورکړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې هغه یزیدي ښځه امریکایي ځواکونو لخوا هم آزاده سوې ده چې د ابو سیاف او ام سیاف په کور کې د منځ په توګه اوسېده. امریکایي ځواکونو د ام سیاف او ابو سیاف له کوره څخه د عراق غلا سوي لرغوني آثار هم ترلاسه کړي دي. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولي دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت سخت دریځو د سوریې په مرکز کې ستراتیژیک ولایت حمص ونیوي د لږ تر لږ 60 عیسویانو په ګډون یې 230 ملکي وګړي تښتولي دي. د لندن میشتې سوریې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا دغه ملکیان پرون په القریاتین ښار کې له هغه وروسته نیول سوي چې دغه شار د داعش لخوا د چهارشنبه په ورځ ونیول سو. د څارونکو ډلې د دفتر مشر رامي عبدالرحمن وویل تښتول سوي کسان له حکومت سره د همکاري په تور د داعش لخوا مطلوب وو. ګڼ شمېر عیسویان له حلب څخه القریاتین ته د پناه په مقصد تښتېدلي وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځانوژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی ویل سوي دي چې انتحاري د اوسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید ګڼل کېږي. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جماعت لمانځه ته راغونډېدل. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کېږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي موافقې د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمیر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراټانو مشرتوب ترلاسه کړي ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رای ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې موافقې عمل وکړي بلکې پر ځای به یې له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې چاودنې یو شمېر ملکیان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تازه جزئیات درسره شریکوو. بیا به واورئ چې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت د سولې خبرې دوام وکړي او پاکستان به په دې برخه کې مرستې وکړي. پاکستاني ملا سمیع الحق بیا د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو هڅې پیل کړي. په کونړ کې چارواکي د دوو پاکستانیانو د نیولو خبر ورکوي او په همدې ولایت کې بي سویډنۍ موسسې د نابینایانو او معذورو ماشومانو لپاره د زده کړې مرکز جوړ کړی. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغام نه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سونه لولو. په کابل کې د تیر شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر 400 ته ورسیده او د عامې روغتیا د وزارت ویاند وحید الله معیار ازادي راډیو ته وویل چې و مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. البته ځینې سرچینې د مړیو شمیر تر دې زیات یادوي. دا چاودنه د شپې شاوخوا یوه بجه د کابل د اتمی حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې چاودنه د یوې لارۍ په واسطه شوې چې له چاودېدونکو موادو ډکه وه. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما دغه برید وغنده او د هغو وسلوالو د بندېدو غوښتنه یې وکړه چې پرته له توپیره خله وبخښي او د هغو وسلو د بندېدو غوښتنه یې وکړه چې پرته له توپیره خلک وشني او ژوبلوي. د یوناما مطلب د هغو وسلو دی چې د ملکي او نظامي خلکو ترمنځ فرق نشي کولی. یوناما په ملکي ځایونو کې هم د بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بل لور ته په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت په یو بیان کې د کابل د تیر شپې چاودنې ته په اشاره سره ویلي دي چې له دې دا معلومی شي چې عاملان یې د انسان ژوند ته هیڅ راز اهمیت نه ورکوي. د متحد ایالاتونو سفارت ویلي دي چې دوی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او دعاوې یې له وژل شویو سره دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کابل ته ورځو زموږ همکار ابراهیم صافی موضوع تعقیب کړې ده. د دې چاودنې په اړه تازه څه معلومات تاسو راغونډ کړي دي؟
سلام شیبر صاحب تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل په سهار کې د ټپیانو شمیر شاوخوا د 198 ویل شوی. اوس د عامې روغتیا د وزارت د ویان له قوله د ټپیانو شمیر 400 ته لوړ شوی دی. همدارز د کابل د ایمرجنسی روغتون ته ولاړم. هلته د ایمرجنسی روغتون رئیس تایید کړه چې 92 تنه ټپیان دی ته راوړل شوي دي. لاغې جملې څخه یو شمیر سطحي ټپیانو چې هغې لیږل شوي یو سلویښت له دوی سره پاتې دي او تقریبا درې تنه چې کله روغتون ته راوړل کېدل په لاره کې ساور کړی ده. د دې څنګه د پیښې ځای ته ولاړو. د پیښې په ځای کې هم داسې زوروره چاودنه وه چې حتی هغه د کورونو د شیشو تر څنګ د کوټو چتونه هم را لویدلي وو. ټپیان ځینې سطحي ټپیان هلته وو. د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه یې هلته خلکو ته ډېر اړولي وو. بله شیبر صاحب.
بله هلته چې تاسو کله ورغلی د پیښې ځای ته اوس هم امنیتي ځواکونه هلته ګرځېدل او یا څارنوالانو او نورو کسانو تحقیقات کول او کنه که اوس حالت عادي وو؟
لا تر اوسه پورې په هغه ځای کې امنیتي کسان دي. خبریالان د سیمې کوم ځای کې چې چاودنه شوې هلته نه ور پرېښودل. د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. پولیس هلته ولاړ دي. نو اوس سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او څوک هغه ځای کې په آزاده ډول تګ را تګ نشي کولی.
لکه څرنګه چې رسنۍ ګورو تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سیمه کې تاسو له چارواکو سره خبرې ونه کړې چې هغوی په دې ارتباط څه ویل؟
هغوی د وای تر اوسه که هم چې دا طالبانو یا کومې بلې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو یو شمېر خلک وایي چې دغه چاودنه دا د طالبانو کار دی. له دې مخکې په دې ډول چاودنو کې هغه لاس درلودی. نو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کومې ډلې په رښتیا هم د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې په ایمرجنسی روغتون کې ډاکټران وایي چې درې تنه ټپیان مړه شوي دي، وفات شوي دي. ځینې لویدیز اژانسونه د مړیو شمیر اوس لس یادوي. کېدای شي چې دغه درې هم له هغوی سره یو ځای شوي وي. تاسو څرنګه له روغتیایي چارواکو د مړیو پوښتنه ونه کړه چې څو تنه وفات شوي؟
دوی په دې اړه باندې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو همداراز د اندرا ګاندي یا د صحت طفل روغتون ته هم لاړو. هلته درې کسپات یو هغې ویل چې یوویشت تنه ټپیان موږ ته هم راوړل شوي دي. دلته یوویشت ټپیان راوړل شوي وو چې له هغې جملې نه درې ماشومان په دې روغتون کې لاوو. د هغې د یو ماشوم صحیح حالت ښه نه وو. ډاکټرانو ویل چې هڅه کوي چې د هغې خدای مکړه هغه د لاسه ورنه کړي. نو تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام د مړو په اړه باندې نشته دي چې څومره کسان په دې کې مړه شوي دي، خو د سهار چې کوم معلومات وو د هغې اته کسانو، نو وروستیو د راپورونو له مخې وروستي راپورونه ښیي چې 10 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي.
ابراهیم صاحب مننه. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس وکړئ او د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر دونی موجو مخته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه ولولو. اوس په وی خبرتیا پسې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سرګندونې لرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستانی ملا سمیع الحق د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره هڅې کوي. مخکې تر دې چې د مولانا سمیع الحق څرګندونې خپرې کړو، د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز څرګندونو ته پراشو. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله یې څرګنده کړې ده چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاری وساتي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو سازمان یا آسیان د غونډې پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوي تاریخي فرصت د ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاری وساتي. نوموړي همداراس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي عزیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 22مه غونډه کې د وینا پر مهال کړې. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه دا خبره تر دې سوره وروسته کړې چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی او دا یو دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یوه تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلي دي پاکستان په 3 میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستې چې دا یو ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. مونږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاری وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې 13 ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمي هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تاتامی چی یاماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړو چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي و. دا یادونه ورده چې د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې په مثبت لور روانې دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو یو مهم پرمختګ بللی او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې مو واورېدل چې هیله څرګنده کړه د افغانستان او د افغان طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل شي. بل لورته د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر پر سر د اختلاف ته هوارولو لپاره د جامعې حقانیه محتمم او د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ډلې مشر مولانا سمیع الحق هڅې پیل کړې دي. په پاکستان کې د افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپل منځي اختلاف ختمولو له خاطره هڅې ښه ګام دی، خو ځینې کارپوهان دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلاند یوسفزی راپور لري.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوې دی، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د ملا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوي دي او ځینې پکې وایي چې باید د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د منځګړیتوب خبري پیل کړي دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي،
د طالبانو پر نوی مشر دی ملا اختر منصور، د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کښې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغې مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چا نه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما خلک دا وخت چې د افغانانو هغه اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپلې ذمہواری پوره کړي.
خو د طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوي مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه اولنۍ مرحله شوې وه په جولای په اووم باندې په مري کې، په هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هغه معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت تېرې شي نور ملګري او ډېر زر د خبرو دا پروسه هم شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
هغه مولانا سمیع الحق دی او هغه بل دی او هغه بل دی چې څوک دا قسمه دلته کې اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دې نه به پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حقله باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي، پاکستان باندې نیوکې کېږي.
د جولای په اومه نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوې دی.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ډلې مشر سمیع الحق د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمېدو هڅې پیل کړې دي. بل لور ته خبر لرو چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د خاص کونړ ولسوالۍ کې دوه وسلوال مخالفان دوی نیولي دي چې تازه د پاکستاني وسلوالو طالبانو له تحریکه بیل شوي او اصلا د جمعیت الاحرار د شورا غړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو دوه تنه وسلوال نیولې دي چې دواړه د جمعیت الاحرار شورا غړي دي.
اینجا شعبات کشفی ما یک عملیات انجام دادن که در عملیات دو نفر دزگیر شده که
حال تا زمون کشفی ارگانونو عملیات اجرا کردی چه پکی دو نفر نیول شوی دی چه دوارو در تحریک طالبان پاکستان سر اختلافات پیدا شوی و لکم زی را غلی و غختل چه لسیمی ووزی در وطل پو وقتی نیول شوی دی دوی در جمعیت الاحرار در شورا غلی دی
عضو شورای جمعیت الاحرار هستن. یا
قومندان وی نیول شوي کسان د کونړ اوسیدونکي دي او له ډېر وخت په تحریک طالبان پاکستان کې کار کړی دی.
وا یکی صدیق الله دیگه هم صاحب گل جان است. اینا
یو صدیق الله دی او بل صاحب گل جان دی. قومندانان نه دي خو د جمعیت الاحرار د شورا کلیدي غړي دي. اوس د تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوي دي. یوې د کونړ چپ ادارې او بلې هم زمونږ له یوې بلې ولسوالۍ دی. هغه وایي درې ورځې وړاندې د جنود خراسان په نوم وسله والې ډلې د سرکانو ولسوالۍ د برآباد یو قومي مشر د ملاګورو په سیمه کې وژلی دی.
او په اساس چلګې کې تاشتن در منطقه شمکړی
هغوی چې کومه جرګه درلوده د هغه په اساس شونکړۍ ته تللي وو. قومي جرګه وه. په جرګه کې طالبان مداخله کړي او په نتیجه کې یاد ملک وژلی دی. ملک یو قومي سپینګیری او د ولس خیر غوښتونکی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111415.
د خوست از میدان ولسوالی اوسیدونکو وای سره لدی چې ولسوالی د امن او سولې سیمه ده او خلک په ټولو برخو کې له حکومت سره نږدې همکاري کوي، خو بیا هم د دې سیمې بیا رغونی ته سمه پاملرنه نه ده شوې. نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست د زاز میدان ولسوالی اوسیدونکو وای چې د روغتیا پوهنې بیا رغونې کرنې او ورته نورو برخو کې له پریمانه ستونزو سره مخامخ دي، خو ځایي چارواکو د دوی د ستونزو حلولو ته پوره توجه نه ده کړې. د زاز میدان اوسیدونکي زیاتوي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 1200 ځوانان په امنیتي ارګانونو کې وژل شوي او د دې ترڅنګ د خپلې ولسوالۍ امنیت هم ښه ډاډمن کړی، ولې بیا هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خوست والي او نورو ځایي ملکي او پوځي چارواکو ته چې له یادې ولسوالۍ څخه د کتنې په مخه ورغلي ول وکړې. قومي مشر حسین جان شیرزوی د یادې ولسوالۍ د خلکو اساسي غوښتنې داسې یادې کړې:
داسې مجهز کلینیک او یا شفاخانه نه لرو. د سټیوان پل په نام سره چې د ګورګورې تڼۍ د لاندې پروت دی،
قومی مشر ولی خان هیلمن ویل چې ولسوالی د پوهنتونونو څخه فارغ شوي کدرونه لري، خو حتی د خوست په ښار کې هم ورته د کار او د دندې د اجرا زمینه نه ده برابره شوې.
موږ ولسوالی ښه کدرونه لري. موږ ولسوالی نه یکی یو مولوی صاحب محمد برجان په خوست کې مرو علاقه په خوست کې موږ توګه لري چې زخمي مو وشي چې دا ترې موږ محمد برجان ته تلیفون وکړو، وکیل صاحب یې موږ ته تلیفون وکړو نور څه نه لري.
خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د زاز میدان ولسوالی د اوسیدونکو قربانۍ وستایلي. د زاز میدان اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به څلور اساسي پروژو لپاره امکانات پیدا کوي او په دې ولسوالۍ کې به یې پلي کوي.
مجهزترین کلینیک چې ټول امکانات ولري انشاءالله زیدې په حق کې هر چیرته د هرې ممکنې لارې نه د مرکزي دولت نه پیسې پیدا کړي، دغه پیدا کړم. هر پول البته چې اولین تاسې ته ډېر ضرورت ده، دغه پول د ډیزاین په برخه کې د اقدام وکوئ. هر مکتب چې درته ډېر ضرورت وي که هغه لیسه وي، د هغې د ساختمان د بنا موضوع په څومره امکاناتو ورته څه پیدا کوئ سمدای څلور په انکشافي برخه کې تر دې زیاته واده نه درکوم.
د یادونه وړ ده زازی میدان د خوست ښار شمال لوري کې 50 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې په پوره ډول پکې امن او سوله موجوده ده. که څه هم په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پکې د پام وړ پرمختیایي پروژې عملي شوي، خو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه یې هم خلک د ژوندانه د اساسي ضرورتونو څخه بې برخې دي او د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
مهدی له غزنی لیکي د هرات د سلما بند ولې په یوه کال کې ډکوي، ژر یې ولې نه ډکوي؟ البته ګڼ را رسېدلې سیمې سونه مو د کابل د تېرې شپې د برید په ارتباط دي. حمدالله له هلمند لیکي د کابل برید غیر انساني دی. خالد رحیم زاده له کندهار لیکي د کابل برید د بې شرمه بې رحمه ظالم کار دی. حیات الله وحدت له غزنی لیکي د کابل په چاودنه کې د ګڼو ملکیانو زخمي کېدل د خواشنۍ خبره ده. قاري حسی خان تندر له هلمند لیکلي دي د کابل چاودنه په سختو ټکو غندم. نوروز له هلمند لیکلي دي د کابل پیښه هلمندیان غندي او دا د دشمن کار دی. موسی کلیم بیا د کابل د چاودنې په ارتباط لیکلي دي چې په دې چاودنې کې عسکر وژل شوی دی او رسنۍ وایي چې تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. لال محمد له هلمند لیکي د کابل چاودنه د مسلمان کار نه دی. فهیم ادیب بیا له میدان وردک لیکلی دی سی الله ازادی رډو ما وابدل شي د مولا عمر د مرګ د خبر نو وروسته طالبان انتحاري حمله نکوي داده انتحاري حمله شروع کړي. محمد قاسم د هلمند ولایت څخه لیکلی دی په کابل کې د تیر شپې برید یو وحشیانه برید و. شیراغا له کندهار لیکلی دی د او بخشید د اس ام اس سم نل وصل کیږي نیمګړی را رسیدلی دی. نور محمد د سرتاج عزیز څخه مننه کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو د سولې په خبرو کې د مرستې ژمنه کوي او د کابل د تیر شپې د چاودنې په اړه نور ګڼې سیمې سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ثبت شوي پیغامونه خبرو خو اوس دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
امریکا په کابل کې د پرون ماښام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په کابل ښار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 400 ټپیان کړي دي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې یوې بی پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت سختدریځ ډلې د یوه مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. اسلامي دولت سختدریځ ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکو برید مسؤلیت په غاړه واخیست. او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي توافق په مخالفت به وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څېړنیز مرکز شک لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړي دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس په کونړ ته ورشو. په کونړ کې د سویډن محصله خوا نابینایانو، ګونګیانو او د ذهني کمزورتیا لرونکو لپاره درې روزنیز مرکزونه جوړ شوي چې اوسمهال پکې په لسکونو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دغو مرکزونو په اړه له خپل خبریال روح الله انوري څخه اورو.
دا هم د ذهني کمزور ماشومان ټولګه ده چې پکې څو تنه په زده کړو پختي او ورته یو میرمن تدریس کوي. دوی اوس یو څه حساب او د پښتو تور لیکل او لوستل شي.
که
څه هم چې معلولینو ته په ټولنه کې د بې وسو او د نورو په اوږو د بارو کسانو په نظر کتل کېږي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې درسونه وایي او خپلې راتلونکي ته ډېر خوښ دي.
او څو غواړي چې اینده کې څه د نجول چې سبق ته دوام ورکړي، ډاکټر شي، انجینر شي، معلم شي، څه شي؟
انجینر.
په کونړ کې د معلولو ماشومانو د کورسونو ښوونکي متی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی یادو ماشومانو ته د مرکز اسدآباد ترڅنګ په نرنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زده کړې اته ټولګي لري.
اته سنفونه دي. په دلته د ناشناوایان لپاره په مرکز کې یو ټولګی دی. یو د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو، معلولو ماشومانو لپاره یو ټولګی موجود دی. د نرنګ ولسوالۍ کې یو ټولګی دا د زده زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو دی او دوه ټولګي چې دي هغه د نابینایانو او د ناشنوایانو او د زده کړو مشکل لرونکو زده کوونکو ګډ ټولګي دي. د څوکۍ په ولسوالۍ کې درې سنفونه دي چې یو ټولګی چې دی د نابینایانو دی، یو د ناشنوایانو دی او یو ټولګی زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو.
فرهنګ وای اوس مهال په مرکز او دوه ولسوالیو کې په لسګونو معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي.
دیرش تو پنځه دیرش تو ماشومانو په شاوخوا کې په مرکز کې زده کړه کوي. په نارنګ ولسوالۍ کې تقریبا د دیرش تو پنځه دیرش تو ماشومانو په اندازه باندې هلته زده کړې کېږي، او د څوکۍ په ولسوالۍ کې هم د دیرش تو پنځه دیرش اله څلوېښتو پورې دغه ماشومان چې هغه ذهني تکلیف لري، معلولین دي یا نابینایان دي ناشنوایان دي، هغوی په دغه سنټرونو کې خپل زده کړې کوي.
هغه وایي په کورسونو کې په زده کړو مصروف او معلولو ماشومانو ته یې د تدریس ترڅنګ یو څه نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
ماشومانو دپاره خو دغه سنفونه دي، بل دغه ځایونه چې دي دایو ته نیولي دي. بل تاسې ولیدل چې دغه د پرشو ضربه او حتی د برخ او دا پروګرامونه ورته ټول عیار دي د دفتر د خوانه. بل دې ماشومانو ته د دوی د صحت د بشپړتیا دپاره چې د هر یو دپاره د دوی د نظافت هغه سامان چې دی هغه دلته په مکمل ډول شتون لري په هر یو سب سنټر کې، سی آر ڈی سی کې. د دې ترڅنګ دوی ته په لسو بجو کې د چای ورکول کېږي سره د بسکټو. بل دوی ته د تلویزیونی پروګرامونه هم عیار دي دلته چې دوی د تلویزیون نه استفاده کوي.
فرهنګ وای دوی په دې توانیدلې چې یو شپیر معلول او په ذهني لحاظ کمزوري ماشومان په خپلو کورسونو کې له روزلو وروسته نږدې ښوونځیو ته معرفي کړي چې اوس په یادو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د دې سنټر نه په دې تیر کال کې 1940 کې چې دا تعلیمي کال دلته په پسرلي کې شروع کیږي، 15 کسان ناشنوایان شاګردان مونږه ښوونځیو ته ورغله چې هغوی اوس په دریم او څلورم او پنځم ټولګي کې په ښوونځي کې زده کړې کوي. د هغوی دپاره بیا هغه استادان چې هغوی ته تدریس کوي هغه د دې سویډن د مشتی لخوا ټریننګ
متی ولا. فرهنگ وای په هر کورنۍ کې چې کوم معلول او یا هم د ذهني کمزوري لرونکي ماشوم موجود وي، نو د کورنۍ مشران دي مهرباني وکړي او د دوی مرکزونو کې دي داخل کړي، څو یو څه زده او نورو ته لاسنیونی او محتاجی اخلاص شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روپورې بیا ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مو له نویو ساينسي اکتشافاتو خبرو. خو اوس به راشو یوه بهرني مطلب ته. د ساينس او امنیت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو یو څیړنیز انسټیټیوټ وایي داسې ښکاري چې ایران د پرچین له پوځي اډې څخه ځینې مواد او سامان آلات لري کوي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل شک لري چې تهران دغه پوځي اډه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارولې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور اوروي.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا څیړنیز انسټیټیوټ د سټلایټ للارې خستل شوي داسې تصویرونه خپاره کړي دي چې ښایي د ایران په پرچین پوځي اډه کې بلډوزرونه په کار بوخت دي او ځینې مواد انتقالوي، خو تهران بیا وایي چې په دې سیمه کې د یو سرک د جوړولو کار روان دی. دا انسټیټیوټ چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د یو پخواني پلټون کې لخوا تاسیس شوی دی او د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي وایي د پرچین پوځي اډې دا تصویرونه وروسته تر هغې اخیستل شوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قوتونو سره موافقه لاسلیک کړه. د ساینس او امنیت لپاره د امریکا انسټیټیوټ وایي د ایران په جنوب کې په پرچین پوځي اډه کې د بیا رغونې دا کارونه ښایي د دې لپاره وي چې دغلته د اټومي وسلو د جوړولو د ازمیښتونو اړوند شواهد له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له ایران سره د نړیوالو موافقه به له پرچین اډې څخه د ملګرو ملتونو د پلټونکو کتنې ته لاره پرانیزي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره چې مرکز یې په وینا کې دی وایي ډېر ژر به پلټونکي د ایران پرچین اډه له نږدې وویني څو دغلته د راډیو اکټیف موادو د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ساینس او امنیت د څیړنیز انسټیټیوټ دا رپورټ رد کړی دی او هغه بې اساسه او د خندا وړ بللی دی. ایران وای په سټلایټ تصویرونو کې ښکار شوی بلډوزرونه او ساختمانی چارې پر چین اډې ته نږدې دي او سرک د بیارغولو د پروژې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي ایران ښایي د شواهدو د پټولو هڅه وکړي، خو نوموړي په عین وخت کې د امریکا د څیړنیز انسټیټیوټ د رپورټ موندنې هم کم اهمیت بللې دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د راپورونو له مخې په وروستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تیره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعا په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډیر دی، د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کال تر شپږ دېرش زره زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر شپږو زرو اوړي. زیات سرعت په سړکونو، بیروبار، د موټرو عوارض او په ډېرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانټینرونه او لوی باري لارې پری زیاد تک را تک کوی، د کانتینرونو شاته تک ډیر ځلی خطر پیښوي. کله چې واړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي، د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډیر ځلی داسې کیږي چې د کوچني موټر چلوونکي اکسیلیټر ته زور ورکړي څو له کانتینره مخکې شي. په دې وخت کې ډیر وارې مرګونی ترافیکي پیښې کیږي. له ډیره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روان و. اوس سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیوني شیشه جوړه کړې چې د ټریلر یا لوی لارې شاته لګول کیږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوې بې سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنۍ تلویزیوني پرده کې ښیي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلرو شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن پوهنتون څېړونکو د هغه جینیټیکي تغییر یا ټکان پاړه چې لشپړ زره تر لس زره کاله پخوا پیښ شوی او په سبب شینسترګې پیدا شوی څېړنه کړې او د نتیجې ته رسیدلې چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان له کبله شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواري وو او دی، خو یو جینیټیکي ټکان پر کروموزونونو د او زائد سی دوا جن اغیز لعمل تغییر راوست او له همه غوخته د دغه جن خواندانو پسترگو که د نسواری رنگ د تولیتوان للاسه ور کرد.
د ساینس او تکنالوژی دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله پدیونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي. ځینو اوریدونکو د امنیتي ستونزو په اړه شکایتونه کړي، مخصوصا دوی وایي د ولسوالیو لارې بندې دي او خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. تر ډیره د دوستانو له روزګان ولایت څخه دغه شکایتونه را سره شریک کړي دي. ځینو دوستانو په شونځیو او په هنتونونو کې د ناسم تدریس په اړه خبرې کړي. نور ستونزې هم د سیمې د خو لمړی به د هغه اوریدونکو څرګندونی وارو چې په بیلابیلو دولتي ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي.
السلام علیکم، زه عبدالکریم د ګربز ولسوالۍ دا پیغام آزادۍ رادیو ته سفتوم چې دیوالی نه کته تر پیاده پورې په هر ولایت کې اداره چې تغییر و نه خوري اداري فساد نه ورکیږي. نو زما د محترم مشرانو نه دا هیله ده چې دغه ولی نه کته تر پیاده پورې دغه پرسونل لړنګ او بیرته په ځای نوې پرسونل په هر ولایت کې منظور کی او د دې ولایت بل ولایت بل ولایت بل ولایت ته دغه سی ولیږي. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد الله د روزګان ولایت څخه روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هلته د یو مالیم په هیڅ کار کوم. ما غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو څخه د وزارت داخلي او وزارتي دفاع څخه دا ده چې د روزګان لار دوه نیمه میاشتې کېږي چې بنده ده، یا هم هغه اردو او هغه پولیس هغه هم د یو چا زامن دي او هغه زنده خلاص کړي او حلالولو ته مو پرېږدي، او که چیرې تی هغو باور لري نو هغه نن هم پرون هم څو څو کسه حلالېږي او پوښتنې هم کولی شي، یا هم لار خلاص کړي او یا او یا غره خلاص کړي حلالېدو ته مو ورکوي هغه هم د یو چا زامن دي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان و مشرانو ته، د حکومت و مشرانو ته زه دا خبره کوم چې په ټیټه سویه ټول طالبان یوې خبرې ته ګوري چې شریعت اعلان کړي، چې په یوه شریعت سره نه دي پاکستان ته امتیاز ورکوي نه دي پر نورو دولتو ګرځي. شریعت ته هر سړي په خیر دی، زورور کوي که کمزورې ګرده په یوه سویه سره راځي، او دا د خدای تعالی قانون دی. هر سړی په داغه خوشحاله دی، کنی زه خپله د یو حکومت یو سړی یم. په شریعت څخه موږ باید چې ځان نه وکاږو. شریعت ښه شی دی، د خدای تعالی هم خوښ دی، د خدای تعالی د رسول هم خوښ دی، د هغو دغه لار وه. او چې ما چې شریعت اعلان شي، شریعت پر حاکم شي، ما چې شریعت اعلان کړي او حاکم کړي، ټوله جنګونه وکسي او معاملې به خپله سره ورکشي. هر سړی یې پرېږدي، جنګ پرېږدي چې دا د شریعت شو. د شریعت والا سړي سره څوک جنګ نه کوي، په دغه هیله چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه د لشکرګاه څخه هدایت الله امین دا پیغام ازادي راډیو ته پیښوم چې دلته په لشکرګاه کې بیخي ډېرې مدرسې جوړې شوي، د تجارت بڼه غوره کړې ده، او خواري هم د کوچنیانو سره نه کاږي. دلته په لشکرګاه کې دا پیز میراجان صاحب مدرسه ده چې ډېرې پیسې هم د هلکانو سره اخلي او هېڅ کوشش د هلکانو سره نه کوي. هلکان هغه پاره چې ور وایسته یې هم نو زه د طالبانو د حکومت یا د بل حکومت سره کوشش کوم چې خلک خپل سر ته نه پرېږدي. بس یو مغاته معامله د بلډنګونو او تعمیران به جوړ کړي دي په پیسو باندې او خلک غولوي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د قیصر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پرون چې دا بمباري وشوه، دوی وایي موږ یوولس کسان دغه طالبان وژلي دي، په دوی کې ټوله ماشومان دي، یو هم طالب نه، ټوله ماشومان دي چې دا د شاخ ټوله ولسوالۍ په دې کې خبره ده او د غیثار د خبره د ویزه ده. او دلته دا ظلم شروع دی چې ازبکي او افغاني جوړه کړې ده، او نظام کمانډان چې دی یو الک د پورته کوي، د ماتوره خوا ځینې راته دا حلال کوي، او سر یې یو ځای پروت و او بدن یې بل ځای پروت و. عبدالس کلن هلک و، موتور یې ورته اخیستی و، دی چې هم نه دی کلندر بازار دی. او بل د غورماش وه، تیموریان په خټه تیموریان وه، د واده راتله څلور کسان په موټر کې شهیدان کړل، په دغو اعلان ورکړ چې دا طالبان دي. دا ټوله چې دي یو دوی طالب نه دی ویشتلی، ټوله شخصي خلک بولي، او دا پښتو پاشتي دغه نظام قومندان جوړه کړې ده. د دې ټیم نو ټولو ته معلومیږي، د غیثار ولسوالۍ او د غورماش ولسوالۍ د چنګیزي ده، دا ټوله دوی ته معلومیږي چې دغه کیسې دغه سوي دي چې هم ازبکو پښتون په دې باندې خبر دی.
بله السلام علیکم. زه احمد زیاد روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوی میشت کیږي چې زموږ لار چپه بنده ده. آیا د لوړ پوړو چارواکو ته مې دا ویل دي چې آیا تیل خلک مجبوره کوي چې د وسلوالو مخالفینو سره ودرېږي، او که لار ورته خلاصه وي لطفا لارې ور خلاصه کړي، دا به مو مهرباني وي او خپله دنده به مو په پوره توګه سرته رسولې وي. وسلام.
غزنی ولایت نه خبره کوم. غزنی ولایت محاکمه او تاریخ و امنیتی دارو کې پاسوال به خیال سره سیدلای دی، او د شکایت مرجی هم نشته. موږ ولایتي شورا ته څو وره شکایتونه وکړې وې. دغه خلک متعلمین د پښتو کې شکندکی او الکی تکول کې او زندان ته چول کې د طالب په نام د سی ورته جوړیږي. بیا سرنوالو او قاضیانو او امنیتي چارواکو لکونو ورته وړي دا خطه ورته امریکان وتی دا خطه او پاسوال غزنی کې ډیر عام شوی دی. موږ د پارلمان هیله کوو چې دا وحشي ځناور دا ظلم او فساد د سرنوالۍ د رئیس محکمې د پایټکې کې موږ ډېر په ځواب قومي تعصبونه کې د پښتنو سره هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ ولی در دیر لوی وحشت و ظلم شروع دی غزنی پا ولایت که زهیل کام نمت باید نشده ایمو فایمون ان نشد که او در شرواک ترواک پوری ورد سبی و سلام
سهران سلام علیکم زده شیده سر سلسالی درزگان لر شیده سر سلسالی چوزن گویده دی بیدی برو سوالی سلسالی درین اسکیر درین اسکیر پر چمسیره ده او حکومتی چارواکی چې دی په خپل ناشته پر نور مشکل کې عملیاتونه نشو نه کړو تر نور هیڅ هم نه خوري نور لري بنه دي نور نور ځان ته چې په خانه نه رسیدي او زموږ مشکلاتونه ټول د علاقه مې په ځای باندې پاتې دي چې نو ورځي له کومندان د تاسو مستعار د نه ده خو به نو وایي چې د کوم شو دېسته نو وایي چې د ټول څه سلام علیکم
السلام علیکم زاهج محمد من ولایت څنګه ولا سړی ته خبر کوم مرد ما دا ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه دا یل ده چې موږ څنګه د ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی لارې بندې دي موږ نه ښکاله چې خپل مریض پرې فایل وسو دا موږ دا یل ده چې دا موږ لارې رحلاس کې السلام علیکم و رحمت الله آزادۍ ټول کارکونکو نظام د مینه سلامونه ورسېږي زه مې کومه د ویلو د میوه د ولسوالۍ سره په تما سیمه دا سره بغل له سم ډېر فزارې چې حکومت لاره ته باندې کړی طالبان هم نه پریږدي هغه په کوټ کې څنګه نه ته ولیدي یو غونې وړه په 3000 روپۍ د غوړو وړه په 3000 روپۍ د بره په 5000 روپۍ د زاد مرو نو مقامات نور څه غام ورسي ډېر مرو سره په تکلیف ډېر مرو سره په ځای بیا چې په شروع کې د عملیات په شروع کې ولادي وکي چې مرو لا لري لکه نو حکومت هم نه پریږدي یو ماشې مرخي سي هغه مرو سره خلک څنګه نو کې طالب هم نه پریږدي مرو په ځان مزه مرو طالبان ته ډېر په تنګ ورو په کوټو کې څنګه نه ته ولي وړي راځه غواړي وو شو وړي راځه غواړي ډېر ځین په ځای په سره بغل کې چې څنګه کور باندې سایه یې نور ټول چې د کور سره ګرځول دی زره طالبان دي نور سره په تکلیف یو مشکلات کې ومن موږ غوړو مشکلات موږ غوړو غچري ولول مقامات پورې سره د ډاکټر شپونی وو او د لاس موږ خو یې دې خپل موږ غوړو نیو ورې سره موږ ناراض یو ورې سره موږ هم خو دې وو کې دې ته چې کوم مهرباني وسلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت نه کانسر په تماس کې مې لمړی د زړه لکومې ډاکټر سلامونه او الله پاک الله جل جلاله دې وکړي چې دا زما پیغام نشر شي او ټول د افغانستان چارواکو ته ورسیږي او غور او تصمیم کې ونیول شي زما فایش اوارز او تقاضا مې دا ده چې موږ کمپیوټري تذکيري وړو چې موږ تذکيري کمپیوټري شي نو موږ ته معلومات وشي هغه خلک چې دوه مخې دي شناختي کارت یې مخصي دي تذکيري یې مخصي ده په پاکستان کې پاکستاني دي په افغانستان کې افغاني دي کمپیوټر تسکین موږ غواړو هغه خلک به د تزوخه ما به د خلکو سترګو ولیدل چې په افغانستان کې جهادات روزګار کاروبار دوکانونه مین ارڅه په افغانستان کې دي طبيعت د پاکستان اخسي دي په افغانستان کې پام دې شوز او فکر کې دي چې په سره خمیر راټول او په پاکستان کې به بنگلې جوړ کوم او په پاکستان کې به ښه کاروبار جوړ کوم که چې تا کمپیوټر شي تذکيري بیا به چارواکو او د افغانستان حکومت ته پته ولګي چې سم نیم خلک د افغانستان چې دي د پاکستان طبيعت اخسي دي سره د موقت وخت لپاره په افغانستان کې لګیږي په شوکه او کورولو کې لګیږي په پاکستان کې خو د څوک تذکيره او شناختي کارت دواړه کاره کې چې سنټرال جی لیډر یې دی کنه جرمانه هم خلاصې او قید هم خلاصې او بیا په لکون کې تل کې او نه به راخلاصې کی خو په افغانستان کې دا خبرې نشته چې تذکيره وسره شناختي کارت وسره دا هیڅ کله په افغانستان کې قداري نه شي امنیت به کې نه شي موږ غواړو چې د تذکيرو مبارکي تصمیم ونیول شي او غور جوړ شي د افغانستان حکومت موږ ته قضا او خواهش ته موږ غریب خلک یو موږ دا غواړو چې افغانان شو او یا پاکستانیان شو زموږ په وطن کې به خپل امنیت او قداري راولي الله هم خوشاله کامیاب لاره خو جن خو پر مخ درته وړم وسلام
الو سلام علیکم د پلیټرخي دا غینه غشرین مخلص خبرم د پلیټرخي په لاند کې درې بسه به جدي توجه وکړي چې دا درې بسه کم بسنه چې هندستان د افغانستان او پاکستان سره کومه کوکو دا د پلیټرخي فلان خل ډیر بیچارهګان دي چې دا درې بسه د شاریب د پلیټرخي فلان کې اصل افغاني به دا ډیر هغه وکړي خدمت کې غوانان سره کدا کار وکړو سلام
السلام علیکم ولغه احمد زابل څخه پیغام د ازادي رادیو ته لمړی خپل سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام څخه د ازادي رادیو د محترم کارکون څخه دا فایش کی چې زما دا پیغام د افغانستان په لوړ مقامات پورې ورسې چې د زابل په ولایت کې د بیکارتیا بیکاری کاشه ډیر زیاته ده نو زما فایش دا چې د زابل ځوانانو سره کار زمينه مسايده شي و سلام
د ازادي رادیو دا پروگرام تمون خپل یو پیغام پکدو چې
د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست او اړوند د پوهنې مدیریتونو د مامورینو د مقرره یو تبدیلۍ څخه یو تجارتي شکل ورکړی دی، او هغه مامورین چې په خپله مقرره یا تبدیلۍ کې اړوند ادارو ته پیسې ورکوي او یا د لوړو چارواکو سره رابطې لري هغوی په ښو پوستو باندې مقرریږي، او هغه مامورین چې ښه لیاقت پوه او استعداد لري او پیسې نه ورکوي او یا د دولتي چارواکو سره کومه رابطه نه لري هغوی په ټیټو پوستو هم نه مقرریږي. چې دغې بهیر د پوهنې جریان ډېر بې کیفیته کړی دی، که موږ تاسو اوس نظر وکړو وګورو په مکاتبو کې تعمیرات لابراتوارونه چوکۍ هر څه ښه مجهز دي، خو په معنوي لحاظ باندې معنوي قدرونه هلته نشته دی. همدغه چوکۍ ورته رسېدلي دي او که دغه جریان همدغسې روان وي نو د پوهنې بنیاد به ډېر د بربادۍ او خرابۍ سره مخ شي. نو ټولو چارواکو ته زمونږ دغه درخواست دی چې د دغې کارونو څخه خلاص واخلي.
هلو، السلام علیکم. زه کریم علی محمد د روزګان له ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم. زموږ دا پیغام در وکړو چارواکو ورسي. زموږ د روزګان په ولایت د درفشان په ناوه کې د بخت ګفر کې شتون نشته. زای دې چې د وکړو چارواکو په نوم ورحمې دي او موږ سره د دېنه برابرۍ کې وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه د افغانستان د روزګان ولایت جزوه ولسوالۍ د خلک د نړیوال خبره کوم. زما د افغانستان د رئیس جمهور د اشرف غنی او د کریم کوټ ول ټول چارواکو د غوښتنې د مز د اسکرو ته د سخت لري او انو نه راغور دي سایه نه ولي کورونه ولي مزه کې و باغونه و سروندیا ګډه و چې سایه نه وچتو کورونه مې موږ د بمبار ته ولي په وانه باندې ډیر سخت لري به مز د غټ چارواکي او تیری ځاکونه ګډه زموږ دا پیغام واوري نو ډېر ستړي ده د عسکرو سوه. سلام په احترام.
السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. او دغه پیغام پرېږدم وروره، موږ دا د مکرو د شاجي کوچان خلک یو، دغه هم نه پرېږدي. یو کوچان څومره رانه دی دغه مالي پولیس او ګوروي مو نه مو پرېږدي. څه څرانه فروش نه ولم کال دغه سزن ډېر تاوانونه یې راورسول. ما د اشرف غنی نه دا هیله ده چې دغه څه لاسونه وروشي. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم، د خوست نه رحیم خسر خبرې کوم. د تفصیلات وزارت علی له ښاغلي وزیر صاحب نه غوښتنه کوم چې د خوست او اړوند نور ولایتونو شخصي پوهنتونونو ته توجه وکړي، ځکه چې په شخصي پوهنتونونو کې درسونه ډېر په کمزوري سره روان دي. نو له وزیر صاحب څخه په ډېر جدي توګه غوښتنه کوم چې
محترم استاسو پیغام خبر کړ. په دې هیله چې اړوند مسولینو اوریدل وي او استاسو او هم د نورو دوستانو ستونزو ته جدي پاملرنه وسی. دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې استاسو د راغلي پیغامونو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې شکایت یا ستونزې لري نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې زموږ سره شریکولی سي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نور پیغامونو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زلمه دا سلوی کیچ بس تم
مران بخی جدا ظلم میں دا سلوی کی چھ بس تپلی دورا باندے دا سلو بکی کی چھ بس مران بخی جدا ظلم میں دا سلوی کی چھ بس بند ہے بتراولم کنارے پشم شینو دان بند ہے بتراولم کنارے پشم شینو دان بند ہے بتراولم میں مائی سار شباران دا سیوری کی چبس تاپلی دورا باند دا سیلو بکی کی چبس نوخی جدا ظلم میں دا سلوی کی چبس.